د مشال راډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه
د مشال راډیوي مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړئ. په روانه خبرونه کې د افغانستان او پښتونخوا وروستیو کلتوري پرمختګونو ته کتنه کوو. دواړه سیمې د لرغوني تاریخ او کلتور څخه برخمنې او بډایې دي. وروستیو جنګونو او ناخوالو که څه هم کلتوري او ادبي فعالیتونه اغیزمن کړي دي، خو بیا هم کیسه په مخ روانه ده. چاوي چې د عشق خبرې ګرانې دي، ګرانې خو مینو ته آسانې دي. په روانه خپرونه کې به واورئ. سیلانیانو بیا سوات ته مخه کړي، خو په دې لاره کې خنډونه هم شته.
بابل اورز د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبر وکتل، موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سوات ته لاړ شو. د بده مرغه داسې وشو چې کله درګۍ ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل.
له افغانستانه نورو هیوادونو ته د تلونکو پناه غوښتونکو په اړه د یو فلم راپور لرو.
نیمه پیسې نشه راوړم سما ده او نورې کله چې به بیرته راځم.
You now need to pay me to get to Australia.
موږ سره څوک راسته نه کوي.
ترخیا وای موږ سره لیا ته ځو.
د کوهنور غمی په سر لا ولاړو شو. تازه ناندرې مو خبرو کونړ کې یوې پرتمینې مشاعرې ته سر ورخ کرا کو. د فراه ولایت د ځوان شاعر اغا نور دلسوز خبرې او شعرونه هم اوریدل شي.
خلاص کاله کېږي چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلم. زما دوه کتابونه چاپ شوي چې یو غمزپل زړه نمیږي او بل سپیشل ملغلره.
په خبرونه کې نور کلتوري او ادبي مواد او موسیقي هم لرو. بدرګه مو کړی رازو د خبرونه لومړی مطلب ته. څو کاله وړاندې سوات ته وسلوالو له لاسه دومره ځپل شو چې خپلو خلکو ترې هم کډه کوله، خو اوس چې حالات مخ په ښه کېدو دي، د نړۍ سیلانیانو بیا دغې تاریخي سیمې ته مخه کړې ده. خو د سوات د هوټلونو د اتحادیې چارواکي وایي حکومت د سیلانیانو د امنیت د ټینګولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي نه دي. په سوات کې د بودایي مذهب او د نورو مذهبونو سره د تړاو لرونکو د پام وړ توکي او مقدس ځایونه شته چې د نړۍ سیلانیان یې لیدل غواړي، خو آیا دا کار شونی دی؟ د شاهین بنیری په راپور کې به تفصیل واورو.
په سوات کې د هوټلونو د اتحادیې مشران وایي د حکومت لخوا په بهر ملکي سیلانیانو د بندیزونو پورته کېدونو وروسته ډېر سیلانیان د سیمې د ښایست او تاریخي اثارو د لیدلو لپاره راتلل غواړي، خو په سیمه کې د امنیت د غیر یقیني صورتحال او اسانتیاو د نشتوالي له کبله سفر ته زړه نشي ښه کولی. د سواد د هوټلونو د اتحادیې یو مشر زید خان وایي روانه ونه امنیتي ځواکونو د درګې د امنیتي پوستې نه یو شمیر بهر ملکي سیلانیان ستانه کړي دي.
مخکې دا خبر راغی د زنجیر منستۍ نه زیارت د تکي بپار نه راځي چې موږ وګورو درګې نه دا د رپورټ راغی چې ډېر کسان د هغې نه واپس کړي. چېره موږ داسې اطلاع نشته، موږ نه پرېږدو پار نه. یو گروپ راغی، هغه هم په سکیورټي کې راغی.
ځایی خبریال فضل خالق وایي د جنوب مشرقي ایشیا سیلانیان په سوات کې د خپلو مقدسو ځایونو د سیل ډېر لیواله دي، خو سیمه کې د امنیت غیر یقیني صورتحال او دلته د اسانتیاو کمی د هغوی په لاره کې دیوال دی.
پابل اورز د کوریا سیاحانو چې هغه په اسلام آباد کې وو، هغه وویل چې یاره موږ کله اخبار کې دا خبر وکتل، موږ ډېر خوشحاله شو او موږ دا پروګرام جوړ کړو چې یاره موږ سوات ته لاړ شو. د بده مرغه داسې وشو چې کله درګۍ ته هغه راورسېدو نو فوجیانو هغه واپس کړل. په دې باندې موږ نه پوهېږو چې که دلته امن یي او دلته نه دی نو سي هغه شرط چوت کړی شوی، نو بیا خو دا خبره ده چې هر سړی راتلی شي. د یو سړي سره پاکستان کې د اوسېدو یا د راتلو ویزه وي نو هغه دې بیا سوات ته راځي، بیا خو دې دا مسلې نه وي.
د خیبر پښتونخوا د سیلګرۍ د ودې د ادارې د بهر ملکي سیلانیانو د مرستې د څانګې مشر علي سید بیا وایي سوات ته یوازې د هغه بهر ملکیانو په سفر بندیز اوچت کړی شوی دی کوم چې د سیلګرۍ ویزه لري. د دین علاوه نور بهر ملکیان به د کورنۍ او چارو د وزارت نه اجازه اخلي. نوموړی زیاتوي
دا ټورست بغیر د NOC اغشته سواد ته تلی شي،
اگر ویزا دا ٹورسٹ ویزا ہی یا وزٹ ویزا ہی، بزنس ویزا نہ، این جی او ویزا نہ، اگی لارا بیا این او سی دیر ضروری تھا. وہ سب پورے دا تھائی لینڈ گروپ ہونا تلی دی، دا برٹش جاپانیانو گروپ تلے دے، دا تقریباً چکل نہ دا ریسٹرکشن ختم شوا فار ٹورسٹ، زما خیال دے تقریباً سات نہ دس گروپ نہ وزٹ وکڑو.
سواد دا خیبر پختونخوا سیلانی سیما دا دغلتا دا وسلوالو او امنیتی زواکونو ترمنز دا جگڑ لکبلا دا سیمی دا سیلگرے سنت تا دیر زیان رسیدل دے، او دا دی سنت سرا تڑلی پا زرگونو خلکو روزگار بیلل دے.
سمک بل راپور ہم دا سواد تا لرگونو اثارو پوری تڑاو لری. دا بودا د پخو یو لرغونه ډبرین نقش چې له پاکستان امریکا ته په قاچاقي ډول وړل شوی وو او تمه کېده چې څه د پاسه یو میلیون ډالر قیمت وکړي، د امریکا حکومت پاکستان ته بیرته ورکړی دی. یو جاپانی قاچاقبر د دغه مجسمې د غلا کولو تور تیره میاشت امریکا په یو عدالت کې ومانه. په دې اړه د ایسوسییټډ پریس خبري اژانس د لیکنې تفصیل له هارون باچان اورو.
د بودا د پخو دغه ډبرین نقش چې بودا پادا نومیږي، لسیزې مخکې د پاکستان له هغه سیمې چې لرغونی بودایي آثار پکې موندل کیږي غلا شوی وو. د نیویارک یو عدالت په هغه ښار کې د پاکستان سفارت یو چارواکي رضوان سعید شیخ ته دغه مجسمه سپارلې. شیخ ویلی مخکې له دې چې دغه مجسمه پاکستان ته ولیږي، ښایي هم په نیویارک ښار کې یې نندارې ته وړاندې کړي. زیاته کړې بودا پادا 1500 پاونډه وزن لري، او دا چې ډېر خوخت چې پاکستان د کلتوري ورسي یو مهم توکي ورته په لاس ورکړل شو. د تاسوزو کاکو په نوم یو جاپانی قاچاقبر چې د بودا دغه مجسمه نیویارک ته د خرڅلاو لپاره رسولې وه، د عدالت پر وړاندې د خپل جرم په منلو سره 15000 ډالره جرمانه ورکړې او په خپل خوخه له امریکا وتلې ده. دغه جاپانی کس ویلی پوهېده چې دا مجسمه د خیبر پختونخوا د سوات له غرنۍ سیمې څخه په 1902 کال کې وستل شوې. د زیاته کړې که له یوې خوا یې غوښتل چې د بودا د دغه مجسمې د خرڅولو په ترڅ کې ډېرې پیسې لاسته راوړي، نو له بلې خوا دا ویره هم ورسره وه چې که دا لرغونې مجسمه په پاکستان کې پاتې شي نو ممکن تاوان ورته ورسول شي. لیکنه کاږي په ملګرو ملتونو کې د تعلیمي او کلتوري چارو د پرمختیا ادارې یونیسکو څه باندې یو لسیزه مخکې د خیبر پختونخوا په سوات او نورو سیمو کې چې بودایي آثار پکې موجود دي د دغه ورسې د حفاظت لپاره د امریکا په مالي مرسته یو پروګرام پیل کړی دی. په لیکنه کې د پاکستان په هزاره پوهنتون کې د یو استاد پروفیسر محمد ظاهر په حواله ویل شوی، په 2009 کال کې چې په سوات کې د طالبانو نفوذ زیات شوی و، د پاکستان حکومت پلان درلود چې په سیمه کې موجود تاریخي آثار خوندي ځایونو ته انتقال کړي. ظاهر زیاته کړې په غربي او د جنوب ختیځ آسیایي هیوادونو په بازارونو کې د بودایي هنري آثارو طلب د دې لامل شوی چې دغه لرغوني توکي دغو ځایونو ته قاچاق کړل شي. لیکن زیاتوی د جاپانی قاچاقبر له نیول کېدو څو ورځې مخکې هم د نیویارک ښار پولیسو له هند څخه پټکل شوی دوه لرغونی مجسمې په خپل قبضه کې واغستې.
عاشر عظیم پاکستانی نژاده کاناډایی فلم جوړونکی دی. که د پاکستان د تلویزیون یو پخوانی ډراما دوا چا کتلې وي نو د عاشر عظیم له نامه سره به خامخا آشنا وي. دغه ډراما د عاشر عظیم پر کیسه جوړه شوې وه او د پکې مخکخ رول لوبولو. نوموړی چې په کوټه کې زوکړې تر ډیرو کلونو په کاناډا کې استوګنو او اوس بیرته هیواد ته ستون شوی او د مالک په نوم یو سینمایي فلم یې جوړ کړی چې ناندره یې راپارولې دي.
محمد محسن پاکستان کا شہری، پاکستان کا مالک ہوں، یہ زمین، یہ لوگ میرے ہیں.
د پاکستان مرکزی حکومت په سینماګانو کې د دغه فلم په خپراوي بندیز لګولې، خو د پښتونخوا حکومت وایي دغلته په سینماګانو کې د یاد فلم په خودلو هیڅ ډول بندیز نشته. د مشال خبریال سراج ظهیر پر راپور لري.
مالک ملازم کو دھمکی نہیں نوٹس دیتا ہے.
قصہ هم د پوز د ځوانانو او سیاستدانانو په کردار باندې د ډرامو د نامتو اداکار عاشر عظیم د اردو ژبي فلم مالک په خودلو باندې وفاق بندیز لګولې، خو د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دې فلم کې د کرپشن یا د درغلیو پر ضد اواز پورته شوی نو دوی ورته د خیبر پښتونخوا په سینماګانو کې د خودلو اجازت ورکوي. یاد دې وي چې یاد فلم د رواني میاشتې په 8 نیټه د ټول ملک په سینماګانو کې نمایش ته وړاندې شوی وو. د کوم وروسته چې په 20 اپریل وفاقي حکومت پدی بندیز و لگو او تور یہ پوری کرو چی دی فلم کی دی جمہوریت اور ریاست پر ضد خبری شوی دی. کلچی مشال ریڈیو دی لڑکی پا اسلام آباد کی دی مرکزی سنسر بورڈ دی چیئرمین مبشر حسن نو پختل نو ہاغاوی چی دی فلم باندی دولس لخوا یوش میر شکایتونا راغلی و چی پکی ویل شوی دی چی پدی فلم کی پختانہ او سندیان پنخ کڑے شوی دی او دا چی دی کی دی سیاست دانانو کردار کشی ہم شوی نو دوی دی وفاقی حکومت پا حکم باندی پدی فلم بندیز و لگو.
جو ہمارا موشن پکچر آرڈیننس 1979 اس میں بڑا کلیئرلی لکھا ہوا ہے
دی وائی چی زمون کم موشن پکچر آرڈیننس کا نور لسوا نہ ہاویا یم دے پہاگی کی خکاری لکلی دی چی او فلم سنسر بورڈ پاس کڑے ہم وی او ہاگا پٹول ملک کی خودل کی گی خوچ دولس کا خواب پر شکایت رازی نو پہاگی وفاقی سنسر بورڈ دے ایکشن اغسطو پا بندے نو دا فلم مون سنسر ہم کڑو او سرٹیفیکیٹ مورتا ہم ورکڑو او پٹول ملک کی ددی نمائش ہم روان ہو خودی دوران دولس لخوا مونگتا ددی فلم پر ضد شکایت رتل شروع شو او چکل دا ڈیر شو نو مونگ پا دغ بنیاد دا قانون ترلان دی ددی پر ضد کاروائی وکڑا
اس کے خلاف ایکشن لیا.
پتی اڑ چ مشال ریڈیو دا فلم مالک دا ڈائریکٹر پروڈیوسر او اداکار اشر عظیم سر رابطہ وکڑا نو فقط ہی دا او ایل چی دوی تا دا وفاقی حکومت لخوا خطرہ غلے خود وی پدی ندی خبر چی پا فلم یہ ورلا ولی بندیز لگولے. مشال ریڈیو چی پدی اڑا دا اردو او پختو فلمونو او ڈرامو اداکار فردوس جمال نو پختل چی پا پاکستان کی دا فلمونو دا سنسر کی دو معیار او پیمانہ صدا نو حغوی دل تا یوازی ذاتی گٹو تا قتل کی گی او حس پیمانہ نشتا نو موڑی ہوئے
گورا داغی لویا جملہ داغی فلم چیزا دا دے ملک چکم دے اسی دن کے ما او دا دے ملک مالک ما نو مون طول دا دے ملک مالکانی نو دا خبر جوڑے چکم مکمرانان دی زان دا دے ملک حکومت گنی ہے او مون عوام چکم دے او اولس چکم دے آغا خپل غلام گنی اغوی چی دا سنگ دا ملک مالکان چی مالکان خومن گی ہوئے.
درسنیو پا وینا محبوب عالم نمی وکیل پا لاہور ہائی کورٹ کی درخواست جمع کرے دے چی پا یو فلم دا بندیز لگول و اختیار یوازی دا سنسر بورڈ سره وی او دا وفاقی حکومت سره نیغ پا نیغ پا یو فلم دا بندیز لگول و اختیار نشتا نو باید چی دا فیصلہ ناکانونا و گرزول شی.
دا فلم په نړۍ کې پاتې کیږي. دا آسٹریلیا د کډوالو د چارو ادارې په دې وروستیو کې یو فلم خپور کړی چې ورکی د هغو افغانانو کیسه راخیستل شوې چې د ښه خوندي او هوسا ژوند په تکل کې نورو هیوادونو ته مخه کوي. د افغانستان خلک له تیرو څو لسیزو په بهرنیو هیوادونو کې د کډوالۍ ژوند تیروي خو اوس مهال دوی ته کمه پاملرنه کیږي ځکه چې د نړیوالو پام د سوریې، عراق او د نورو هیوادونو کډوالو ته اوړېدلی دی. زموږ همکار احمد شیبر د مهاجرت فلم په اړه راپور درته وړاندې کوي.
نیمه پیسې نش پر اورم سما ده او نورې په کله چې به بهتر هم
یو ناو نیډ ټو پی می ټو ګیټ ټو استرالیا
مو سره سو پرسته نه کوي
تر اختیار وای مونږه استرالیا ته ځو.
دا د مسافرت په نوم د هغه فلم یو برخه ده چې د استرالیا د کډوالو د چارو ادارې جوړ کړی دی. دا فلم په درو هیوادو افغانستان، مالیزیا او انډونیزیا کې ډک شوی دی.
د تر رسیدو لپاره مونږ هر څه لاسه ورکړه. ازوان کلار له بهرنیانو سره د ترجمان په توګه کار کوي. هغه د طالبان له خوا وشل شو. مونږ باید هم د تخپل ځانونه وښنه کړو نو تاسو مونږ بیرته لیکئ.
یو کال کېږي چې مونږ دلته راغلي یو کاغلی یو دومره وخت په تمه و چې تاسو وګورو نو څومره په تمه پاتې شو. ها
تیر میلادي کال په نړۍ کې په سوریایانو پسې تر بل هر هیواد د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. خو د سوریې تر شخړو مخکې په نړۍ کې درې لسیزې تر ټولو هیوادو د افغانستان د کډوالو شمیر زیات و. استرالیا ته ډېر افغانان په کښتیو کې سفر کوي. د مسافرت په فلم کې له تراژیدۍ ډکې هغه صحنې انځور شوې دي چې پکې کډوال د هند له سمندره پورې وځي.
مورې دا زما خوښه وه، دا زموږ پلان و. زه یې ولېږلم د دې لپاره چې زه کوچنی یم.
زما زړه ارزویه، زما دعاګانې درسره دي.
کار ونه شو، هېڅ زموږ سره څوک مرسته نه کوي.
ته رښتیا وایې، موږ استرالیا ته ځو او یو ځل چې ځای په ځای شو موږ واده کولی شو او تم کولی شي چې
زه مې خپلې پیسې غواړم.
له دې لارې موږ هېڅکله استرالیا ته نه رسېږو.
موږ لومړی کسان یو چې استرالیا ګورو. موږ ډېر ورته نږدې یو.
په تېرو کلونو کې چې کوم افغانان په بیړیو کې استرالیا ته رسېدلي دي هغه منل شوي دي. تر 2009 کال پورې چې کوم افغانان د سمندر له لارې استرالیا ته رسېدلي وو نږدې 100 کې د کډوالو په توګه منل شوي دي. خو په وروستیو کلونو کې خورا لږ کسان د کډوالو په توګه استرالیا منلی دی. دغه هیواد د کډوالو د منلو اصول سخته کړی دي او تر ډیره افغان مهاجرو ته د اقتصادي مهاجر په سترګه ګوري، یعنی د پیسو لپاره پناه اخلي. د استرالیا د اصولو له سختۍ سره په 2015 کال کې ګڼو افغانانو اروپا ته مخه کړه. د دوی له ډلې هم یو شمېر د مدیترانې په اوبو کې ډوب شول. د استرالیا د کډوالو د چارو اداره وایي چې د مسافرت په 90 دقیقې فلم یې $6 میلیونه لګولی دي او هدف یې دا دی چې کډوال په کښتیو کې له خطرناکه سفرونو راوګرځوي او دا واضح کړي چې استرالیا ته مهاجرت په دې سختیو نه ارزي.
او فرهاد دریا هم د مسافرو سره د دوی په غم ژاړي. پوست کوهینور هیری یا الماس پاړه درته راپور لرو. داغه مې تر کلونو پورې د برتانیې ملکې وکټوریې په تاج کې ټومبل او کوهینور الماس تر دې وړاندې په جنوبي ایشیا کې له یو نه بل هیواد ته ډیر سفرونه کړي او د ډیرو شاهانو ملکو له لاسه تیر شوی دی. په دې وروستیو کې هند د کوهینور الماس له دعوې په شا شو، خو د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی بیا وویل دوی د دې غمی اصلي وارثین او غوښتونکي دي. د کوهینور هیرې یا الماس پاړه د فرشته جلالزی په راپور کې اوري چې دا غمی د سړو لپاره ښه قدم نه لري او د ښځو سره یې بخت یاري کوي.
د الماسو دغه بېساري غمی 1.8 قرات او چې د هند لوی وچې د اشغال پر مهال انګلیسانو ته په لاس ورغی او د هند په ګډون څلور هیوادونه یې د مالکیت ادعا لري. په هند کې د بشري حقونو او عدالت جبهه په نوم یوه غیر حکومتي اداره مبارزه کوي او له انګلستانه غواړي چې د کوهینور په نوم د الماسو دا غمی باید هند ته وسپارل شي. خو د هند لوی څارنوال مرستیال رنجیت کمار روانونی د دې هیواد سترې محکمې ته وویل چې په 19مه پیړۍ کې پر هند د انګلستانو د واکمنۍ پر مهال د پنجاب مهاراجا رنجیت سنگ د الماسو دغه غمی انګلیسانو ته سوغات ورکړی و. د کوهینور الماس په 1950 میلادي کال کې انګلستان ته له رسیدو سره سم د ملکې الیزابت د مور ملکې وکتوریا په تاج کې ځای پر ځای سوی. په 2002 میلادي کال کې د ملکې وکتوریا لمړینې سره د غمی د لندن په برج کې نندارې ته ایښودل سوی دی. د هند لوی څارنوال مرستیال محکمې ته ویلي چې کوهینور الماس انګلیسانو په غلا نه دی وړی. دا غمی رنجیت سنگ هغوی ته له خپله لوري سوغات ورکړی دی. رنجیت سنگ د سیکانو په جنګ کې د انګلستان د پاوز د مرستې د مننې لپاره دغه غمی هغوی ته ورکړی و. د کوهنور د غمی اصلي ځای مرموز پاتې دی. معاصر تاریخ یوازې دومره وایي چې دا غمی د فارس د شاهي کورنۍ و چې د افغانستان شاهي کورنۍ ته یې په لاس ورکړ. او بیا کله چې پاچا دوست محمد خان هند ته وتښتید او پناه یې وغوښته، دا غمی رنجیت سنگ ته ورسید. باور پر دې دی چې دا غمی نارینه وو ته شش ګوم نه لري، بدبختي ورته راوړي، نو له دې امله یې د انګلستان د ملکې په تاج کې ایښی دی. د برتانیې حکومت په 1916 میلادي کال کې هند ته د دې قیمتي غمی له ورکولو ډډه وکړه او وی ویل چې دا د انګلیسانو او سیکانو د موافقې مخالف کار دی. د برتانیې صدر اعظم ډیوید کامیرون دا ور ویلي چې د کوهینور له ستنولو سره به مخالفت وکړي. ډیوید کامیرون ویلي که موږ یو شی ستون کړ نو بله ورځ به وګورو چې زموږ ملي موزیم تش سوی دی.
په پاتې خبرونه کې په افغانستان او پښتونخوا کې د شاعرانو له تازه هڅو تازه کلامونو خبرېږئ. لومړی ورځو کونړ ته، هلته مو د یوې مشاعرې خواږه درته راټول کړي دي. د محمد مختار اسرار شعر ته پام وکړئ.
ستا موجونه نغمه ساز دي، ستا څپې دي سندرې دي، الهامي شان انګازه کړي پورته کېږي ترې ټپیزې، شور او زور دي هغې شوی جوړوي راته سری دي سیندا ته په هغه لور دی چې راوړي راته غمی دی.
شفیق الله رنزور له پکتیا نه د کونړ مشاعرې ته ځان رسولی و.
سهار پنځه بیا ماښام لس جنازې، بس هر ساعت د خوارو لس جنازې، نړۍ زمونږ پسې حساب مه نیسئ، زمونږ ټول عمر دی بس جنازې. په جنازه کې جنازې شي پیدا، نور دی چا نه کېږي د وس جنازې. حلالوي مې حیوانات راته بغارې وخي، او راته خاندي بني آدم راڅخه خوند اخلي.
په مشاعره کې یو شمېر شاعرانو په ترنم کې خپل شعرونه زمزمه کړل. وارث سیرت او قیام خیام ته غوږ شئ.
د کونړ سیند د لږ پوروزا، د کونړ د کونړ سیند
کونړ فراه ولایت ته ورځو او د ځوان شاعر آغا نور دلسوز خبرې او شعرونه در باندې اورو. نوموړي د شعر سو کتابونه چاپ کړي او تکړه سندرغاړو هم د ده شعرونه سندریز کړي دي. د خپل ژوند او فن په اړه وایي.
ستاسو ټاټوبه یم فراه ولایت او د خاک سفید ولسوالۍ او د غورچی د کلی یم او د پنځلس کاله را په دې خوا په نیمروز ولایت کې ژوند کوم او همدلته اوسېږم. زما ادبي کارونه خو د دیارلس یا د څوارلس کاله راهیسې ما شروع کړي دي، خو لس کاله کېږي چې زه رسمي د شعر او ادب دنیا ته راغلی یم. زما دوه کتابونه چاپ شوي دي، دوه شعري ټولګې مې چاپ شوي چې یو غمزپلی زړه نومېږي او بل سپېڅلې ملغلره، او یو کتاب مې بل هم د چاپ ته انتظار کوي چې هغه کې ټول نظمونه دي. انشاءالله هغه به هم په ډېر ژر وخت کې چاپ ته وسپارو که ژوندو د خیر سره.
آغا نور دلسوز دو خواږه شعرونه د پخپل غږ کې.
پر زړه می ستا مینه خوږه پریوته، اخر می ژوند باندې لمبه پریوته. زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، زه خو د عشق په دستور نه وم خبر، راته دنیا ټوله کړه پریوته. د ځواني خوند یې رانه هیر کړې مینې، د ځواني خوند یې رانه هیر کړې مینې، شیرین اوس راته درنه پریوته. ما د مومن کیسه لیدلې نه وه، ما د مومن کیسه لیدلې نه وه، اوس مې مرۍ باندې چاړه پرېوته. زه هغه نور چې د دلسوز پنګولې کلی او کور کې آوازه پرېوته. اخیر مې ژوند باندې لمبه پرېوته، پر زړه مې ستا مینه خوږه پرېوته. یو بل شعر به هم درته وایم چې عنوان یې دی ګیلې. لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې، ما ستا حضور لره توفه توفه راوړې ګیلې. چې د رویبار په خوله دې ماته جوابونه راکړه، د هغې ورځې مې د ځان سره لیکلې ګیلې. ځان سره وژړم چې ستا نوم په مجلس کې یاد سي، د زړه پر سر مې د ښکاره دا غم لړلې ګیلې. ماته دې ډېر غمونه راکړه د دوستۍ په نامه، ځکه مې نن راټولې کړې دا سپېڅلې ګیلې. دا غانور سره دې مینه کې دوکه وکړله، څو ځله تا زما دل سوز راغورځولې ګیلې. ما ستا حضور لره توپه توپه راوړې ګیلې، لکه د ګلو ګیډې داسې مې ساتلې ګیلې.
درنو اوریدونکو، د مشال راډیو مجلې دا غنه په همدې ځای پای ته رسیږي. بلونه با د نورو مطالبو سره ستاسو په خدمت کې يم. تر هغه د الله پامان.
مشال ریڈیو دا
د مشال ترنا لاندے
دا داویداری غلط ہے کہ زندہ شگردی مکمل ختم
افغانان سو غاری بے شک چھو
دیر سخت را غاری تیرا یہ ہر چکی
دوستوں کا مسلسل تعلیم ادارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د مازیګر په څلور نیمې او د پنجشنبې په ورځ د ماسپښین په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.